دوستان عزیز، به این ترتیب مجله خبری صبح امروز به پایان رسید. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یتمنه نکوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام لاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې روسیه منلې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه به ځنډوي. لومړی د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت کې دیره او پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلاینو ته کډه شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه: شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت ولسوالۍ کې دیره و پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي پرون ناوخت ازادۍ راډیو ته ویل د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په ځانګړي اوبخې د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په چلګزی او چیچکتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې وه. خو د افغان پوځ او ناټو هوایي ځواکونه یې مرستې ته راورسېدل. پر طالبانو یې ځوابي حملې وکړې او تلفات یې ورواړول. د هاشمي په وینا په دې جګړه کې د طالبانو شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان شول. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې جګړه کې 8 دولتي مامورین وژلي او د ملي اردو شپږ سرتیري اسیران کړي دي. خو د فاریاب دولتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې وایي چې شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلاینو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل 19 راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې په قلاینو کې د محل په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دیره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر کړی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی پرون له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له مرستیال او سرپرست وزیر حکمت خلیل کرزي سره وکتل.
وزیر امور خارجه ازبکستان تعهد
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ګډې پانګونې او د اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په برخو کې د خپل هیواد پر دوامدار ژمنې ټینګار وکړ. ازبکستان له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب لپاره هم تیاری ښودلې وه. په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی وو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همداراز وویل هیواد یې سوریې ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې به د سوریې 1,300,000 کډوال دیره وي. د اردن چارواکي وایي څه باندې 10 میلیارد ډالر یې د سوریایي کډوالو د کوربتوب پر چارو لګولي دي. له ترکیې وروسته اردن په خپله خاوره کې ډیرو سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی. د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر متحدو ایالاتو اتکا نشي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دی به په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه د هم ویلي چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیه شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له ماسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به یې په یو اضطراري حالت کې لاسنیوی وکړي که نه. او د امریکا د سنا مخکښ غړی جان مکین چې د شنبې په ورځ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت لیک کې هیله څرګنده کړې چې امریکایان به خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیت لیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویاند ریک دیویس پرون په فونکس کې په یو خبري کانفرنس کې ولوسته، له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندولو تر څنګ ویلي د ته د ویاړ ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډیر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. ټاکل شوی چې د مکین د جنازې مراسم به د پنجشنبې په ورځ د فونکس په یو کلیسا کې ترسره او د جمعې په ورځ به د رسمي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې خاورو ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لومړی لنډې خبري برخې ته پام وکړئ. روسیه تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډېدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. روسیه مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 4مه به د یوې غونډې کوربه وي او په دې غونډه کې به طالبان هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیا او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشو چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته ماسره وي. د دواړو هیوادونو ګډ ټیمونه به د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د دغې غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د موسکو د غونډې ملاتړ کړی دی، خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د یو واحد دریځ د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت ته اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د موسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د موسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه و منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، او سم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل سوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواوو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کېږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان په پوله هوایي حمله روسیې کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4 د افغانستان جګړې ته د پایټکې ایښودلو په هدف کېږي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډیر کم دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر شنبه په ماخستن ووجل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ جرنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنی له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستان خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې ووژل سو ډېر په بد وضعیت کې ده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبه په ماخستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کېږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیزه داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلا د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی و. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړي او غواړي په دغه هیواد کې خپل حضور پراخ کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد قضیې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي. په دې اړه د ناجیې ساپۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو 5 میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1300 او 2000 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 340 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي او 180 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول و هل ټکول بې وزلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس که څه هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجودې دي، خو وایي د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ملګرو ملتونو پلټونکي وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څېړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړپوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدای نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې یوازنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ یوازنی لاره دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د پښخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په هاګ کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په هاکر جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویټو حق لري په میانمار کې روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشري په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار په راخینه ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوز پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اجانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگچارکی، د عامه کتابتونونو د پخواني رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبرې وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت دارالمعلمین مؤسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نامو نومول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهاند رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهاند باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه یې وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنکی واخه، د ماتو شوو منګیو کودی، د شنو او سرو بنګړې کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوې وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي:
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیا یې په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان شوځي وو دای راځي، د کله دلته شان پریولې خالی وو دا شان منځي، او کله هم وبولې
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتون امنه هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دا د ګودر د تاریخ په اړه وایي.
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همداده ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتمن ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، میلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته په ډېر نه امیدې لمدارونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارگزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډ کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بدای کرکتون کی یعنی دا کرکتون کی په یو معنی یو سکالر وی یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب را برسېره کوي یا خامیانې به را برسېره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه را برسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي کنه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تاته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا
بکېیاصاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسېره کړې ده، او خوشحاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی، خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا غد ستارنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دی مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسېره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه یم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګورې؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې اوس ما تور شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو. چې علت او وجه به څه شوي، یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنه وي، اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او ز په دولسم سن کې و ما چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څولې کله بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده به ما ته وي چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو سره کوم وړاندوینه کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر رانوري په زور باندې او شعر راباندې لیکي یو څه الهام راته کیږي ما غوډرسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړي او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات دا په کې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړي دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه درخونه راته ده چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وي دا قدرته یم چې د مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کدي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شول
شعر د سادګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف ته دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه ده
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاده هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردې پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښې دی او څومره چې ولي مې په کانو عمر ډیر ورسمه څومره چې ولي مې په کانو عمر ډیر ورسمه د رقیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو رضا غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې لرینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لستلی وای او زبوه دي برخه یو خو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خو درته ویلی ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلی دی. سنور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی دی. نو د دې سره په څنګ کې مایکز د یو غیر ارامخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یو مزلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه که چیرته وتوانی کوم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي. مې که چیرته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لکه آسان نه وي دي. زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده. شپېته کاله بیا کاله وړاندې شوی شاعری ده. نو دغه سی یو هڅه مې شروع کړې که ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزرې خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مخوړلی وای. نو کرایه به می د کومه کړی وای. څومره زاری چې وا هغه می ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخی د ژوند نه می زړه تور شو. د کوره را ووتم، کور می ورته پریښود. د ژمي یخه شپه می په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ماکې هم شیدې نه وې او زه هم وږی شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیوله چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم. زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکو لیکلی، اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دای د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دای له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده، لکسی غرڅخه زی خرخبون ده، کورور اورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګورا، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا، چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه می رپیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګي یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو.
غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زوما. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرولې شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې سوچ نه کوم، په دې سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ د هغې وي. اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې؟
ولی کارونه پریک دی او دا الفاظ جوړوي. ما ورته داسې وویل دا بر اختیاری چې زه شعر لیکم خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعری ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکارا، هغه ویل یه فنکارا د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعری یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج کیوں آنکھ بھر آئے